په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. له دې غونډې سره په یو وخت د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بل دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په کوربتوب نن پیلېږي ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې لمرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبر کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوال ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې سبا د افغانستان په اړه یو مرستندوی کنفرانس جوړ شي. بریتانیا له دغه کنفرانس مخکې له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې غونډې تنظیمونکي هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي. نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د پروژو د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړلې چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. ازادي راډیو اورې پاتې برخې بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واوري چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کندهار کې د راډیوګانو یو شمېر هغه مسؤلین چې په وروستیو کې طالبانو نیولي او بیرته خوشې کړي وایي طالبان باید د موسیقۍ د خپرولو په برخه کې یو دریز ولري.
یو ګډ پالیسی د مطبوعاتو لپاره جوړ سي او یو پام او دوی هواوي خبره دې پکښو لکه چې کندهار کې د موسیقۍ نه، کابل کې د موسیقۍ.
په پیښور کې دینی عالمانو په یو غونډه کې چې پرون وشو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل چې نجونې د منځنۍ او ثانوي زده کړو ته پرېږدي.
زه خو نه پوهېږم چې داسې کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان یې د علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا ده او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبره اورېدلې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر په اونې خبرونه کې پر دیغه غېدلې چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شوبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم لارې زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د سازمان په دې اړه په یو نوي خبر کړي راپور کې دا خبره کړې او ویلي دي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دې سیستم د ځګاوي ورته مخکینی نظام پاتې دي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. نور په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن جهارشمه په خپل یو تازه راپور کې ویلي طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه د سکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنیو هیوادونو ورسره مرسته کړې و. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولای شي د تیر نظام پوځیان په نخښه او شکنجه کړي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا بایومیټریک لیک سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینی وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې طالبان کولای سي دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نقشه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا پخوانی رژیم کې وو او دوی یې ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري.
دغه سازمان ویلي د ډیجیټل هویت او د ماشینو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ګوتو نښې، عکسونه، دندې او د کور پته او د خپلوانو نومونه پکې شامل دي چې بهرنۍ حکومتونو لکه متحدو ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکوونکو د ماشینو، همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادعا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولې دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 1200 افغانانو او 15 بهرانیانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو څېړونکو دي مرکه کړې دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکوونکي دي چې په افغانستان کې کار کوي او دوه پخواني امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري، د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه یې پوره کړي. د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولی سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی له لوري هیڅ چاته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو، شکنجو په اړه ادعاګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوي دي.
په کندهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلان او خبریالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له خبریالانو سره نرم چلند وکړي. طالبانو دوه ورځې مخکې په کندهار کې د موسیقي او تفریحي پروګرامونو د خپرېدو له کبله سیمه ییزې راډیوګانې وتړلې. د دې رسنیو یو شمېر کارکوونکي وګواښل او د څو ساعتونو لپاره بندیان کړي هم. نور جزئیات په دې راپور کې.
د رادیو خبرونه دا زګنال د بیبر زبران دی په موزیک خبرې دی، خو اوس د طالبانو د غشتنی سره سم پرته له موسیقي خبريږي. اغا شیر منار په کندهار کې د څنګ په نوم د وی سميز رادیو مسول یو له هغه تو کسانو دی چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د استخبارات لخوا د موسیقي خبرولو پر سر بندي شوی وو او د دې تعهد له ورکول ورسته چې موسیقي او تفریحي پروګرامونه بنه خبروي بیرته خوش سو.
وبې غوښتنه وکړه چې خپل نشرات کې تغیرات راوړي او موسیقي باندې موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته یو رسمي مکتوب راکړي چې موږ نشرات کې تغیرات هم راوړو یا موسیقي باندې. یوه ورځ سیریر په بل ورځ سار دی مستقیما غوښتنه وکړه چې راډیو باید بند شي، نشرات باید قطع شي. وروسته تر دې بیا راډیو بند شول دی غوښتنه وکړه چې موږ سره باید لاړ شي. د یو ځای چې ولاړو بیا زما سترګې راوتړلې او تور کسونه ودای په سره واوښت.
د دوشنبه په ورځ سهار طالبانو د کندهار د څلورو محلي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي له دې عمله تهدید او بندیان کړي چې په نشراتو کې موسیقي خپرول، خو بیرته د تعهد په اخیستلو یې خوشی کړل. د محلي راډیوګانو مسؤلان اغا شیر منار او صدیق الله افغان وایي طالبانو دوی ته ویلي تفریحي پروګرامونه او موسیقي به نه خپروي او دغه راز په لایف پروګرامونو کې به ښځینه اورېدونکو ته د ګډون چانس نه ورکوي.
د خپل ازمان نظارت خانې یا بندیخانې ته یو دغه راوړي تعهدنامه راوړه چې پاکې سي و چې مطلق یوه ثانیه یوه دقیقه موزیک سندري به نه وي، بل دا و چې تفریحي پروګرامونه مطلق باید بند وي. د ښځینه اورېدونکو ژبونه باید خپرونکي باندې اختصاصي د هغوی سره په تلیفون باندې اړیکه ونه نیول سي. هغوی باید خپل نظریات او یا کوم څه چې غواړي په خپرونکي شریک کړي. زما غوښتنه ده چې هر
څه د تفاهم هم له لري وسی یو ګډ پالیسی د متبادل لپاره جوړ سي او یو پام او دوی هواوی خبره دی پکښ ورکه سي چې کندهار کې د موسیقي نه په کابل کې د موسیقي
په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول سو خبري اعلان له جملې وطن خوش سوي خو د ملت ژغ په نوم د یو بل محلي رادیو مسول بسم الله وطن دوست لا هم د طالبانو په توقيف کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په یوه اعلامیه کې ویلي که نړۍ د افغان ماشومانو تر څنګ ونه درېږي او دوی سره مرستو ته دوام ورنه کړي په روان 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډېر ماشومان ومري. دغه سازمان د په دې راپور کې دغه راز ویلي چې اوس مهال 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دغه اعلامیه کې چې نن خبره شوې له نړیوالو غوښتل شوي چې له مړینې او لوږې د ماشومانو د ژغورنې لپاره سبا ته په هغه مجازي کنفرانس کې چې ملګري ملتونه بریتانیا، جرمني او قطر به یې په ګډه کوربتوب کوي د افغان ماشومانو د مرستو لپاره د اړتیا وړ بودیجې برابرولو کې ژمنې وکړي. د بل خوا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی مشر خبرداری ورکړی چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالو ټولنې ته دا په ګوته کړی چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اخیم شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي دي ژورې اندېښنې وړ بللی. هغه ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره دې ته ژمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو زده کړې او کار ته نجونې او ښځې لاسرسی ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. د بیا رغونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د اوبو رسولو د پروژو دغه پروګرام نن د پکتیا په مرکز او اتو ولسوالیو کې پیل شو او په ترڅ کې به نږدې 2000 کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د څه باندې 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دغو پروژو د مالي تمویل چارې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په غاړه اخیستی. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام به د کلو د پراختیا ریاست په سرپرستۍ مخته وړل کیږي او کارونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
دغه د اوبو رسولو شبکې چې د شاوخوا 602 نلکیو په درلودلو سره 1406 نوي فامیلونو ته د اوبو رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. مالی لګښت یې د یونیسف لخوا او د ډاکار موسسه په همکاري تر سره کیږي.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان پکتیا هم چې ډېری سیمې غرنیزې دي خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په پیښور کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې پرون وشوه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو وغوښتل شول چې نجونې د منځنیو او ثانوي زده کړو ته پرېږدي. د پاکستان د متحده شریعت محاذ لخوا په دې غونډه کې دغه راز غوښتنه وشوه چې هر اسلامي هیواد باید د ښځو د تعلیم مسله یقیني کړي او هیڅ ډول بندیزونه باید پرې ونه لګول شي. نورحال زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
په خبر کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوه چې پکې د نورو خبرو یا تجاویز ترڅنګ پکې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه د زده کړو په غرض کولا وکړي چې پکې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاری وساتي. د مارچ په 9 د متحد شریعت محاذ لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستۍ وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکۍ د تعلیم نه علاوه د ډیرو حقونو نه محرومه کیږي ولې دغه حقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اوقافو پخوانی صوبایي وزیر قاری روح الله مدني هم شامل و. هغه په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پری خودل شي ولی فرض په هیڅ ډول نه پری خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیوي تعلیم ته خندان جوړ نشي. ماشان ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وي چې ماشومان دې علم نه حاصلوي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبر اورېدلې. دغه څه په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي نو زه په دې تلاش کې مچې راغ عالم کوم ځای کې ده کوم ځای کې اوسېږي چې موږ سره خبرې وکړو. په دې باندې
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې میش د افغانستان ځینی عالمان د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران د جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فضلرحمن ډلې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي. په غونډه کې د صوبه اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبه حکومت کې د جماعت اسلامي په ټکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې وو ویل
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی
ہے. دا وای افغانستان کے زنہ گنم چ پہر زنانہ پر بندیز لگی دی لوی خوزین علاقے بوی زن وجوہات پوی خو ہغیل مقابلہ کول پکار دی خپل جن کو ته تعلیم ور کول پکار دی ہغوی ہنرمند جوړول پکار دی ہغوی ته بیداری او پوها ور کول پکار دی چې پراتلون کې ہغوی خیمین دی لونه او خویند ثابت شي. زغوالم چې د زنانو تعلیم په هر حال کې پکار دی او دا په حکومتونو فرض هم دی.
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے.
دا مشال ریڈیو او زنی نور رسنی او د خبرونو سرسم په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو ورستو په اول وار د شپږم ټولګي نه مخته تعلیمي ادارې د مارچ په درویشتمه خلاصې شوې. ولې د څو ساعته خلاصېدونه پس یو وار بیا وتړل شوې. چې د ریپورټونو سرسم هغلته خلک او زده کوونکي په دوباره بندېدو ډیر اندېښمن کړي وغوښتل یې تعلیمي ادارې دې واپس کولاو شي. د پیښور غونډه کې د کوټه نه ورغلې سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو.
او طالبان به یی کہتے ہیں کہ ہم
دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قران او حدیث نافذو. نو بیا طالبان چې کوم لار روان دي د هغه لار تقاضا هم داده چې دا سې کوم بندیز دی ونه لګي
چې سې کوئی پابندی نه لگا.
طالبان نمورات په افغانستان کې واکمن طالبان او د لار نمورات اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی پوینه دغه لار په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړی دی. د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوې اعلامیه کې زیاته شوې دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپل هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دی وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي. د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډیر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړیږي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاری وساتي. د خیبر پختونخوا صوبی چیف خطیب او د متحده شریعت مهاصدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې سنت په نارینه باندې فرض دي دسی په زنانو فرض دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دي روایت دي زموږ مذهب دي داغه تعلیمات دي داغه په دایره کې دن نه دن نه لیکن تعلیم خو دے فرض دے اور پائے کہ اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی جاتا ہے.
دا غونڈے پا دوران دا نارینا علماؤنا علاوہ دا اسمبلی زنانا غڑو او دا خیبر پختونخوا صوبی صوبائی وزیر ظہور شاکر ہم خبر وکڑے. دا متحدہ شریعت محض لخوا جاری شوی دا دریو پانو او یا صفحاتو اعلامی ہم اڑاندے شوا چھے اور باندی وار پا وار طول مقررینو بحث وکا او اور باندی دسخطونا ہم وکڑل. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخور.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوه منی مای کې د ځوان فکر او نيزه خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې غږیدلې چې د طالبانو لخوا ورسته ولګول شوی محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړی دی.
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنی محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي.
خو اوس تاسو پام راګرځو سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنې هنداره تکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په یو تمريني لوبه کې د اردن له درویشت کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه نن مازیګر د افغانستان پر وخت 5:30 بجې کیږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې د کویت له درویشت کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ته هم ماتې ورکړې. افغان لوبډله اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخته ده. که څه هم ټاکل شوی و چې افغان لوبډله د مارچ میاشتې په 23 د مدګاسکار فوټبال ملي لوبډلې سره رسمي سیالۍ ولري، خو د مارچ میاشتې په 19 دا سیالي د مدګاسکار لوبډلې په رسمي غوښتنه تر نه معلومې نیټې وځنډول شوه. په ترکیه کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې تمریناتي کمپ په همدانن د مارچ میاشتې په 10 پای ته ورسیږي. د افغانستان او د ایران د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه دوه مساوي پای ته ورسیده. د فوټسال افغان ملي لوبډله چې اوس مهال په ایران کې د اسیا د ملتونو جام غوراوي سیالیو ته په تمریناتو بوخته ده، تیره ورځ د ایران د فوټسال د ملي لوبډلې سره خپل تمریني لوبه مساوي پای ته ورسوله. افغانستان د اسیا د ملتونو جام د غوراوي په سیالیو کې په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبه کوي. دا سیالۍ د 2022 د اپریل له لومړۍ د دې میاشتې تر 15 پورې په قرغیزستان کې کیږي او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکتا نایټ رایډرز او ریال چیلنجر بنگلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي ډګر ته ښکته شي. دا د روانو سیالیو شپږمه لوبه ده. کلکتي لوبډلې له دې وړاندې خپله لومړۍ لوبه ګټلې. په دې لوبډله کې افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي، خو په تېره لوبه کې ورته د لوبېدو چانس نه و ورکړل شوی. د آی پی ایل لیگ د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته د یو شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. پچا حیدرآباد لوبډلې وګټله، خو د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې حیدرآباد لوبډلې ته 211 منډې هدف ورکړل، خو د حیدرآباد لوبغاړي ونه توانېدل چې یاد هدف پوره کړي.
ازادي راډیو اوري اتر څلور نیمې بجې استډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون جنو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو زمينه برابره شوه. د دې پروګرام ګډونوالي خزي او جنو دې پروګرام ته خوخې دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو په خاطر د خونځو دروازې هم پرانیسي. نور حل په دې ریپورت کې.
په خوست کې د یو خصوصي خونیز مرکز لخوا لسګون خزو او جنو ته د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړو بهیر پیل شو. د مارچ په 28مه د افغان یون خونیز مرکز لخوا د دې پروګرام د پیلېدو په پار جوړه شوې غونډه کې ویناوال ویل چې افغان خزې د ټکنالوژۍ او کمپیوټر له کارونې وروسته پاتې شوې دي. دوی زیاتوله د بې هوسا او پرمختللې ټولنې رامنځته کېدل په دې پورې تړلی دي چې خزو لپاره د زده کړو او کار وړ شرایط برابر شي. د افغان یون د خوانیز مرکز مشر صدام احساس آزادای رادیو تویل د دې پروګرام څخه مخه د خزو انجونو د ظرفیتونو لوړول او په اوس وخت کې دوی لپاره د زده کړو د زمینو برابرول دي.
خویاندې زموږ د ټولنې یو برخه جوړوي او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرې پاتې دي. نو موږ هیله هم داده چې په راتلونکو کې داسې خویاندې ولرو چې د خپل هیواد د نورو خویاندو لپاره کار وکړي، خصوصا د اسلامي امارت له کارمندانو هیله کوو چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو نجونو ته سالم زمینه سازي وکړو او پرې نږدو چې خویاندې مو بې تعلیمه لوی شي.
هغه ښځې او نجونه چې د افغان یون ښوونیز مرکز لخوا ورته د زده کړو زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شي. د خوست اوسیدونکي حنیفه وایي ښځې باید دومره تعلیم وکړي چې ټولنې ته د خدمت کولو جوګه شي.
دا نه خار څوک پوهیږي چې نجونې چې دی باید داسې تعلیم وکړي چې هغه د ځان یو څه پراتلونکي کې جوړ کړي چې دی ټولنې ته خدمت وکړي. موږ ټولې خویندو په دې باندې ډېر خوشحالي یو چې موږ ټول عمر به داسې تیریږي، موږ به زده کړې نشي کولی، زده کړې ته به موږ لاسرسی نه لرو. نو موږ د دې نه هیله لرو چې موږ ته کورسونه، مکتبونه، پوهنتونونه هر څه خلاص کړي. موږ د پوره که دی غواړي چې موږ ټولنه پرمختګ وکړي، موږ هېواد پرمختګ وکړي، نو موږ ته دی کورسونه، مکتبونه، هر څه خلاص کړي.
د خوست د مرکز اوسیدونکو نازیه وایي د نارینه او پښان پټولنه کې د ښځو کار زده کړو او خدمت ته اړتیا موجوده ده.
د چې علم په نر او ښځه پردې مونږ کې اندي چې یو اسلامي امارات نه مودا غوښتنه ده چې مونږ ته د یو مکابره بارے کې مسایدې کې چې مونږ درسو ته دوام ورکو او د یو څه زده کړو. په دې مقصد له کوي مور دو هغه نشي کولای چې ډاکټر تخپل مشکل بیان کړي. هغه مور چې دا غا ډیر پټ رازونه لري، مریضي لري، مشکلات لري، هغه نشي کولای چې یو ډاکټر ته دغه را شریکي. مونږ غوړو چې یو خپل تعلیم مخته یوسو، هغه مشکل مونږ دی وي ډاکټر سره چې مونږ شریکو، هغه به مونږ دی وي ډاکټر خور سره شریک کو.
په خوست کې د یو بل خوانیز مرکز کارکونکي نعمت الله کریمی په اوسنی وخت کې د انګریزي زده کړه او د کمپیوټر له پروګرامونو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا ګڼي.
انګلیسي ژبه نه یوازې د نارینه و لپاره بلکې د خزینه و لپاره هم مهمه ژبه ده. انګلیسي په اوس وخت کې د عصري علومو ترڅنګ یو داسې ژبه ده چې په هر برخه کې که هغه د طب برخه ده، انجینري برخه ده، اقتصادي برخه ده، حقوقي برخه ده، هغه کې د ماخذونو د ترلاسه کولو او د نړۍ سره پر هغې د اړیکو د ټینګولو ژبه ده. نو دا چې په ټولنه کې نه یوازې نارینه و ته ضرورت ده بلکې خزینه و ته ضرورت ده. په همدې خاطر دا ژبه د نارینه و ترڅنګ خزینه او ته هم اړتیا ده چې زده کړي.
یاد دی وی خوص له ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر په کې نسبتا ډیر پرمختګ کړی. په دې ولایت کې سده پاسه 1500 خوانځیو سربیره په مرکز او ولسوالۍ کې ګڼ خصوصي خوانیز مرکزونه او کورسونه هم فعالیت لري چې زرګونه کسان په کې پر زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
سره لدې چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګ خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړي. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي، وای یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلو ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د نامنیو د دوام نښه ګڼي. طالبان بیا د شخصي خوندیتوب لپاره د وسلو لرل د خلکو حق ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتون او استعمال موضوع له ډیره پخوا راهیسې د وجدي اندېښنې په توګه مطرح ده. سره له دې چې په تیر جمهوري نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې له خلکو سره غیر قانوني وسلې موجودې او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړی. اوس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړی، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال له کوم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه بیا د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلاح ته ضرورت ولري د امنیت په پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلاح وګرځي. نو دغه یو ډول ضد و نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولي. له بل پلوه هغه امنیت هم هسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد بیا د طالبانو حکومت د کورونې او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورونې چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوې قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی، د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې. اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نسي.
خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت به د خلکو اندیښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې الحمدلله امنیت به د ډاډ وړ ده. زری ګاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي، خدای نه کړده دلته امنیت نشته. دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې هم شتمنو خلکو ته د وسله ورکول کیږي چې دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چا ته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایار د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل د پیشاري سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو ښه لاره ده.
زما په نظر دا مسله د امنیتی مسئله سره متضاد نده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنیدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره له دې چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل و، خودی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه مل سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده و او اوس په کوم شمیر لاپاتې او نه د ټوله شوی، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې.
موږ د افغانستان بې مظلومه ولس سخت ستړی ده. دا پیسې هم کنګل شوي دي، نورې بندیزونه را باندې سته، ډېر له مشکلاتو سره مخامخ یو چې دا بندیزونه راسه.
تیره ورځ دوشنبه د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ په لوړ دې زور سیمه کې یو ماشوم د زین الله په نامه باندې د ولسخانه قاضي زور کوهي تولیدلی و چې له پیش نه وروسته ځایي طالب مسؤولان هم لاس په کار شول، خو ورسره د تخنیکي ټیمونو نو خو پر 15 بجې باندې د زین الله آواز ورک شو. د 15 بجو نه وروسته چې طالب مولوي صاحب او ابو خالد ورسره مل پلاوي چې راغلل کامرې کوهي ته ورسره وکړې، ومنلیدل چې زین الله خپل سر له لاسه ورکړی.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
اوس هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان په مننه د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهروي په دې خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې د طالبانو لخوا ورسته یو لګول شو محدودیتونه څومره پر ځوانانو اغیز کړي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې تر څنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی په کوربتوب نن پیلې ګډون وکړي. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وربلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړي چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروسته اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. نړیوال بانک د $600 میلیون په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورني معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلوونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان یې په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک وایي روسي ځواکونه باید چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت دی وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانی اټومي غمیزه بیا تکرار نشي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د ځوان فکر اونیز پروگرام کې د طالبانو لخوا د هر ورځې په تیریدو سره د محدودیتونو پر زیاتېدو خبرې کوو چې د ډېرې په افغانستان کې ځوانان اغیزمن کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تازه مورد کې د دولتي ادارو کارکونکو ته د ژیرې د پریښودو پر وخت د لمانځه ادا کولو، د لنګوټي یا خولي پر سر کولو او نورې سپارښتنې کړي دي. ځینې راپورونه وایي څو وزارتونو ته د هغو دولتي کارکونکو د تګ مخه نیول سوي چې ژیرې وړې وي یا هم طالبانو کالي مناسب ندی بللی. د امر بالمعروف وزارت ویاند ویلی دوی یوازې د سپارښتنې په حد کې دغو ټکو ته اشاره کړي، خو په زور یې چا باندې تطبیق کړي ندي. دغه تازه محدودیتونه او له سختي ډک مقررات خلکو ته د طالبانو لومړی واکمنی ورپه یادوي چې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د موسیقي اورېدل منع کړي وو. شوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه نه وه. شوزو کار نسوی کولی، شوزو له محرم پرته سفر نسوی کولی، ټلویزیونونو نشرات نه درلودل او یوازې دولتي راډیو
رادیو فعالیت کاوه. طالبانو لبیا وکمنې دو سره ویلی و چې د خپل لومړی دورې پرتل دوی اوس بدل سوی دي او هغه پخوانی طالبان نه دي. اوس د طالبانو د بیا وکمنې دو سباندې و میاشتې کیږي د دوی سرپرست حکومت خپل محدودیتونه د هر ورځې او هر اونۍ په تیرېدو سره لا پسې سختوي چې د ډیرو په باور طالبان بیرته د خپل لومړی وکمنې دورې ته په ستنېدو دي. نن بیا